دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه نن د جمعې مبارک ورځ ده او وشتمه روژه ده د 1399 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې دریمه او د 2014 سوي کال د جولای 15 نیټه ده دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 او په ګڼو خارونو کې د FM په 15 اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو لخوا ورلیږل شوې ده. دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د مشکوکو رایو د تفتیش او باطلیدو د چارو د چټکتیا په هدف یې کاري ټیمونه زیات کړي دي. او فلسطیني چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو ښوونځي د اسرایلي ټانکونو لخوا په نښه شوی چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د څېړنې په اړه د ادارې لخوا وراستول شوې ده. دغه کړنلاره پرون د ملګرو ملتونو لخوا د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ته سپارل شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل
ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالېږلی ده. په دې باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون بحث وکړي او کله چې په جلسه کې بحث ورباندې وشو هره مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قانونو په اساس باندې عمل ترسره شي.
تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې کړنلاره کې څه شامل دي. خو د ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا کړنلاره د افغانستان د اساسي قانون نړیوالو معیارونو او د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مشکوکو رایو د تفتیش او باطلیدو د چارو د چټکتیا په هدف یې کاري ټیمونه ډیر کړي دي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل چې اوس په هر کاري شفټ کې اتیا ټیمونه کار کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. خورا د زیمبابوې لوبډلې په ګټه راوخته. خو د هغه هیواد لوبغاړو له افغانستان نه غوښتنه وکړه چې لومړی لوبه دوی پیل کړي. افغانستان 268 منډې د خپل سیال ټیم په وړاندې جوړې کړې. زیمبابوې لوبه ښه پیل نه کړه او په 18 شورو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد ازادۍ رادیو ته وویل چې د زیمبابوې لوبډلې ماتول اسانه کار نه و
او دا په تاریخ کې لومړی ځل د افغانستان یو لومړی درجه غړي تو غوړونکي هیوادونو سره د لوب یو مجموعه کوي. تر دې نه زیاته تاریخي دغه د افغانستان په زیمبابوې کې
زیمبابوې یوازې 1095 منډې جوړې کړلې. فلسطیني چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو ښوونځی د اسرایلي ټانکونو لخوا په نښه شوی چې په نتیجه کې 15 کسه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د غزې یو روغتیایي چارواکي ویلي چې دا پېښه داسې مهال شوي چې سلګونه فلسطینیان له جګړو نه دغه ښوونځي ته د خوندیتوب لپاره ورغلي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې په قربانیانو کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق پرون یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا وایي چې ټولې خواوې باید د نړیوالو او بشري قوانینو سره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او د ملکی وګړو ژوند ته درناوی وکړي. د جولای له 8 څخه د اسرایلو او حماس د نښتو د پایل رئیس 120 فلسطینیان وژل شوي او د اسرایلو د مړو شمیر 28 ته رسیدلی دی. بلخوا روسیا په پام کې لري چې د عراق حکومت ته پوځي هلیکوپټر ورکړي. د عراق د دفاع وزیر پرون له خپل روسي سره د لیدو په هدف مسکو ته تللی و. د روسیې د دفاع وزیر اعلان وکړ چې په دغه لیدنه کې نوې تړونونه وشول چې نه یوازې د وسلو لیږل بلکې د روسي وسلو د استعمال په برخه کې د عراق د پوځي پرسونل روزنه هم پکې شامله ده. بلخوا د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو موټری بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 وژل شوي. چاودنې پرون مازیګر 3 وروسته له هغې وشوې چې د دې هیواد پارلمان یو کوردی د ولسمشر په توګه وټاکه. او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې ښیي روسیه د اوکراین پر پوځ توغندي ولي او دا چې مسکو غواړي د اوکراین په ختیځ کې روسي پلو بیلتون غوښتونکو ته لا نورې درنې وسلې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري هارف پرون دا خبره په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته کړې. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کول شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د څېړنې په هدف د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی کړنلار ورته استول شوې ده.
تاریخي دا ده چې افغانستان په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماته ورکړي.
بخنه غواړو دا د کرکټ د بورډ د اجرایوي رئیس مراد څرګندونه وی چې ورسره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هغه لوبې په اړه مرکه لرو چې پرونی په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د هرات د شهرنیو په سیمه کې نامعلومه وسلوالو دوه بهرنۍ میرمنې په ډزو وژلې. په دې اړه ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې باورې چې د اوکراین لومړي وزیر ارسینی یاتسینوک له خپلې دندې استعفا کړې ده. زموږه غلاساده رادیو ناوړی دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه پټول افغانستان کې 12.9 اوریدل شي. په غنو خارنو کې د اف ام په 3.15 خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو لخوا یې هغه ترسلامل ترلاسه کړ چې د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم دور د مشکوک رایو د تفتیش او باطلېدو لپاره یې ترې غوښتي وو. دغه طرحه پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې یوناما د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي اوس په پردې طرحه باس کېږي او بیا به د ځانګړو معیارونو او اساساتو سره سم د ولسمشۍ د دواړو کاندیدانو په سلا عملي چارې پیلوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د یونما لخوا د دغې نوې طرحې جزئیات تر اوسه څرګند نه دي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به ژر تر ژره پر دې طرحې بحث پیل کړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور د مشکوکو رایو د تفتیش او باطلېدو په برخه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نظر اختلافونه د دې سبب سوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یونما ته وړاندیز وکړي چې یو ځانګړی میکانیزم جوړ او د رایو د تفتیش بهیر ګړندی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما پرون نوښته په یو لامه کې ویلي چې دوی د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش او باطلېدو په اړه نوی طرزالعمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ته وسپاره. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون البته څو کرت پرې باندې تاکید وکړ چې ملګرو ملتونه باید دواړه کاندیدان دې ته متعهد کړي چې هغه طرزالعمل یا لایحه چې په پام کې نیول شوې ده د رایو د باطلېدو لپاره یو مشخص میکانیزم باندې سرسلام شي. په دې برخه کې پرمختګونه شوي ول. ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته را لېږلی ده. په دې باندې باید ټاکنو خپلواک کمیسیون بحث وکړي او کله چې په جلسه کې بحث ور باندې وشو هر مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قانونو په اساس باندې عمل ترسره شي. نو اوس هم مختلف وخت شي په دې باندې زه
تر دې وړاندې د رایو تفتیش د هغه چک لیست لمخې کېده چې یو لس مورد یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا او 15 یې د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شوی وو او دواړو کاندیدانو هم موافقه ورباندې کړې وه. خو په ځینو مواردو کې د کاندیدانو ترمنځ اختلافات پیدا شوه او موضوع ملګرو ملتونو ته راجع شوه. یونما په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه نوی طرزالعمل د دواړو کاندیدانو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره د افغانستان د اساسي قانون سره سم جوړ شوی دی. دغه دروایي له ډیرو هڅو سره ونتونه دل دواړه کاندیدان په یو متن سره سلا کړی. لهم دې کبل د غسازمن داسې طرح وړاندې کړی چې نړیوال معیارونه د دواړو کاندیدانو وړاندیزونه او د افغانستان واقعیتونه پکې نغښتي دي. ملګری ملتونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د دوی د مقرراتي طرحې پر اساس ډیر ژر تصمیم ونیسي تر څو د تفتیش بل پړاو پیل شي.
و موردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی طرز العمل ترلاسه کړی چې دوی پرې بحث کوي او که تایید شي نو له مخې به یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور د رایو څیړنه ترسره کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د جنایي جرمونو سطحه لوړه شوې ده. له کابله د ابراهیم صافی راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د ډیریدو د خبر ترڅنګ هغه 15 تنه اختطاف کوونکي هم خبري اعلانو ته وښودل چې یو نیم کلن ماشومې له تختولو وروسته وژلی و. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د پنج شنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې دغه جنایي پیښې په لویو ښارونو کې ډېرې شوې دي. ښاغلي سیدزاده زیاته کړه یوازې په کابل کې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې په جنایي پیښو کې 8 تنه وژل شوي او د 150 نورو کسانو جسدونه چې په مرموز ډول وژل شوي لاسته راغلي.
له 25مې نیټې نه د سرطان تر 130مې په هیواد کې په ټولي ډول 224 جنایي پیښې رامنځته شوې. 102 اتیا مجرمین نیول شوي دي او په کومو ولایتونو کې چې د قتلونو سطحه لوړه ده هغه عبارت دي له کابل، بلخ، ننګرهار، خوست او هرات څخه.
ښاغلي سیدزاده زیاته کړه حقوقي جنجالونه، بیکاري، کورنۍ تاوتریخوالی، غریبي او د ډیرو پیسو لاسته راوړلو هلې ځلې د جنایي جرمونو د ډیرېدو علتونه دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت دوه ښځې او درې نارینه هم خبري اعلانو ته وښودل چې یو نیم کلن ماشوم یې وروسته له اختطاف څخه وژلی و. د دغه ماشوم نوم محمد ولی و چې د سرطان میاشتې په 9مه نیټه د لوګر ولایت څخه د پیسو د لاسته راوړلو لپاره تښتول شوی و. د یو نیم کلن محمد ولی اختطاف کوونکي شمس الرحمن د خبري اعلانو سره دا ومنله چې دغه ماشوم یې وژلی دی.
د وخت کې زموږ ماما چې ایران ته تللی و دا زموږ ماما یې مړ کړی و. زه به دا نفر پلار یې ګیر کړم، پلار مې ګیر نه کړو چې مې دا هلک راوس. دا موږ درې نفر، موږ د خپل دا درې ملګري یو. پکې تنه پلار نه لرم، ورور نه لرم، قوم نه لرم، که یو دوست لرم.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له عامو خلکو وغوښتل چې د جنایي جرمونو په مخنیوي کې له امنیتي کسانو سره همکاري وکړي. همداراز د جنایي تحقیقاتو رئیس له جنایي بنسټونو وغوښتل چې مجرمین سخت مجازات کړي. د ده په باور د مجرمینو سخت مجازات په هیواد کې د جنایي جرمونو سطح راکمولی شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هرات د شهرنو په سیمه کې نامعلومه وسلوالو دوه بهرنۍ میرمنې په ډزو وشلې. د هرات محلي چارواکي وایي چې دغه میرمنې د آی ای ایم په نوم موسسې کارکوونکې وي چې د رواني صحت په برخه کې فعالیت کوو. اسدالله الودیني په اړه رپورټ لري.
دغه دوه وژل شوې میرمنې د فنلند اتبا دي او د پنجشنبې ورځې غرمه مهال نامعلومو موټرسایکل سپرو هغه مهال ډزې پرې وکړې چې په یوې ټکسي کې د دفتر په لور روانې وې. د هرات والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغو میرمنو د هرات له حوزوي روغتون سره د رواني صحت په برخه کې همکاري کوله. ښاغلي وحیدی وویل چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او تر اوسه امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې هغوی ونیسي. دی وایي د فنلند دوه اوسیدونکي چې په ټکسي کې د دفتر خوا ته روانې وې د ترهګرو له خوا ووژل شوې. دوی د هرات له روغتون سره د رواني صحت په برخه کې کار کاوه. ترهګرو دا کار د دې لپاره وکړ چې په هرات ښار کې ګډوډي رامنځته کړي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو بهرنیو میرمنو د بدن په بیلابیلو برخو مرمۍ لګېدلې دي. نوموړي وویل چې د وژل شوو میرمنو جسدونه د یاد روغتون په سړو خونو کې دي او د آی ای ایم موسسې مسؤلینو ته به وسپارل شي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خو د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدی وایي چې پولیسو د هغې ټکسي چلوونکی نیولی چې دا میرمنې پکې سپرې وې. په هرات کې د موټرسایکل سپرو لخوا دا حمله کومه نوې پېښه نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې په دې حملو کې بهرنۍ میرمنې وژل کیږي. د آی ای ایم موسسه له دریو کلونو را په دې خوا په هرات کې د رواني صحت په برخه کې فعالیت کوي. د هرات چارواکي وایي چې له وژل شوو میرمنو څخه یوه د دې موسسې لوړ پوړې مسؤوله وه. په 2010 میلادي کال کې هم د آی ای ایم موسسې لاس کارکوونکي په بدخشان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي وو.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو و بجو او 15 خو ته وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې په اړه د دې سازمان لخوا ورستول شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مشکوکو رایو د تفتیش او باطلېدو د چارو د چټکتیا په هدف کاري ټیمونه زیات کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رډیو ته وویل چې اوس په هر کاري شفټ کې اتیا ټیمونه په کار ګمارل شوي دي. دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. فلسطیني چارواکي وایي د غزې په شمال کې د ملګرو ملتونو یو خونځې د اسرائیلي ټانکونو لخوا پنخه شوی چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دی ویلامې په خبرولو ویلي چې په قربانیانو کې د ملګرو ملتونو کارکونکي هم شامل وو. روسیا په پام کې لري د عراق حکومت ته پوځي هلیکوپټر ورکړي. د عراق د دفاع وزیر پرون ل خپل روسی سیال سره د لیدو په هدف مسکو ته تللی و. بلخوا د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو موټری بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چاودنې پرون مازیګر څو ساعته وروسته لاغه وشوي چې د دې هیواد پارلمان یو کوردی د ولسمشر په توګه وټاکه. د امریکا متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې خی روسیه د اوکراین پر پوځ توغندي ولي او دا چې مسکو غواړي د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ته لا نورې ډېرې درنې وسلې ورکړي. او د اوکراین په ختیځ لوهانسک ښار کې د بیلتون غوښتونکو مشر له اوکراینی ځواکونو سره د مقابلې لپاره خلک یووالي او مقاومت ته بلل دي. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. باید یادونه وکړو چې د ماخام له 2 نه د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خوس د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږی زموږ به پانه تام ورتل شي چیرې چې دا خبرونه او زموږ د دې خبرونه مطالب مندل شي. ازادۍ رادیو .com مو د وی پانه ادرس ته وسمدا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څوایي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانی په یو تبصره کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه په یو لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجې له جنجالي تفتیش سره تړلې دي. د نیویارک ټایمز ورسپانی له لیکنې سره سم داسې لیدل کېږي چې د تفتیش په مهال زیاتې لانجې د دواړو خواوو د دعوو سبب کېږي. د دواړو انتخاباتي کمپاینونو استازي د رای شمیرلو ځای ته د بهرنیو د ورتګ د هدفونو په اړه پسنیږي او شک پرې کوي. د رایو صندوقونه د تفتیش لپاره کوټه شوی او سلګونه افغانان، امریکایان او اروپایان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دوه ګودامونو کې هڅه کوي چې ناپاکې رایې له پاکو جلا کړي. دوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو څخه باندې ټولې 8 میلیون رایې تفتیش کوي، خو دا پروسه له دې سره سره چې یو ونه یې وزي شاته پاتې ده او تر هغه څه لږ رایې څیړل شوي چې باید تر اوسه شوي وای. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي د رایو له 22,000 صندوقونو څخه د چهارشنبې تر ورځې پورې یوازې 4.5% تفتیش شوي وي او هر ورځ نوی اختلاف راپورته کیږي. مثلا د یو کاندید تر نوم لاندې د ان شاء الله لیکل هغه ته رایه منل کیږي او کنه، او آیا دا مناسبه ده چې څارونکي د میزونو ترمنځ تګ راتګ وکړي او خپل همکاران وهڅوي چې لا پک لکه استدلال وکړي او وپوښتي چې دا لونی جګ بهرنی سړی چې د پیژندګلوي کارت نه لري څوک دی. یورو ایشیا ویو نشی بیا د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان لاري د ترکمنستان او تاجکستان د اورګاډي پټلۍ چې اوږدوالی یې شاوخوا 400 کیلومتر دی یو ځل بیا نوی ساه اخلي. له دې پروژې سره چې 2 میلیارد ډالر لګښتې آسیایي پرمختیایي بانک په غاړه اخیستی، د ترکمنستان لیوالتیا د اورګاډي د تکلوري لقبل په 4 جنوري میاشت کې کم شو. د جنوري په 9 د تاجکستان د اورګاډي د دولتي ادارې مشر امان الله حکمت الله اعلان وکړ چې دوشنبه او کابل د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د تګلوري د څرنګوالي په اړه پریکړه کړې، خو د اشخابات لپاره دا اعلان ناڅاپي و او په وړاندې اعتراض وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې پروژې زیان تر ګټې زیات دی او د دې هیواد لپاره د منلو نه دی. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اشقابات خوصه یوازې د دې پروژې د تګلوري په وړاندې وه، خو ځینې نور بیا وایي معلومه نه ده چې اشقابات په نږدې راتلونکي کې د اورګاډي له دې پروژې کومه ګټه ترلاسه کولی شي، ځکه دا کرښه تاجکستان د افغانستان له لارې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نظر بې ثباته دی له ترکمنستان سره نښلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان خپل سیالۍ ډلې ته 216 منډې هدف وټاکه. د افغانستان د لوبډلې څخه شفیق الله شفق تر نورو لوبغاړو ښه وسلید. زیمبابوې په 18 شورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 195 منډې وکړې. فریبا ظاهر د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر نور محمد مراد سره مرکه کړې او لومړی له هغه نه د لوبې د فضا د څرنګوالي پوښتنه کړې.
او دا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې افغانستان د یو لومړي درجه غړي توګه هېوادونو سره د لوبو یو مجموعه کوي. تر دې نه زیاته تاریخي دا ده چې افغانستان په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماته ورکوي. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، زیمبابوې په بنګلاديش یو کال مخکې تللی او حتی پاکستان هلته خپلې لوبې بایللې دي. افغانستان الحمدلله دا تاریخي بریا خپله کړه او دوه اوسنۍ لوبې سر په سر وګټلې او دنیاوالو ته دا ورو خو درته دی نو د دې جوګه دي چې د بشپړ غړي ته غوښتنې کوي چې نه واځي په میدانونو کې وځي دي، بلکې بریا هم خپل
کړي. بل ډاکټر صاحب، تاسو د دې بریا علت څه بولئ؟ آیا لوبغاړو ش اماده ګیدر لو درته روحیه لوړه او قوي کڅنګ چيو؟
بریا الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ د صدر مشر په دې خو د نړیوال جام 2023 کال لپاره امادګي باندې بوخت ده او په خاني لوبغاړو ترڅنګ موږ ځوان لوبغاړو ته هم پکې برخه ورکړې ده. زما په نظر د آمادګۍ ترڅنګ د ځوان لوبغاړو شتون هم یو نوې رنګ، یو نوې روحیه لوبډلې ته وربخله. او په دې وروستیو کې موږ ځینې روزونو کې هم له ځان سره درلودل چې هغه انډي مول د نیوزیلند د یو بشپړ غړیتو ګرونته هیواد دی یو روزونو کې، او پیټر اندرسن د استرالیا نه موږ له ځان سره لرو. همدغه چې موږ داخلي روزونو کې الحمدلله چې ډېر تکرار روزونو کې دي، د دې ټولو اهلي ځلې چې الحمدلله نن افغانستان وښو کولای شي زیمبابوې ته ماتې ورکړې په خپل هیواد کې، خپل کور کې ورته سر په سر دوم اخري لوبو کې ماتې ورکړي. یو شپه بل هم یادور شم چې یو څو میاشتې مخکې موږ بنگلش دیش ته هم چې هغه یو بشپړ غړیتو لرونکي هیواد دی په خپل هیواد کې ماتې ورکړه. فکر کوم د نړیوال کرکټ شورا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو دوه درجه یا درېمه درجه غړیتو لرونکي هیواد دوه بشپړ غړیتو لرونکي هیوادونو ته په یو کال کې ماتې ورکړي سر په سر.
بله، پوښتنه دا ده چې زیمبابوې له لوبډلې سره د افغانستان د کرکټ ټیم په لومړي سر کې دوه لوبې وبایللې. زیمبابوې ته وبایللې، ستاسو په نظر عمده ستونزه څه وه؟ ولې وبایلل؟
درې اساسي لته دی. یو خدای چې افغانستان یو درېمه درجه ورته لرونکي هیواد، یو بشپړ درجه ورته لرونکي هیواد سره لوب کوله او کرکټ په هان په دې نظر شاید ډېر په اسانۍ سره منتخب ماتې راکړي. او خو دا تاسو د تجربې چې سر کاله ده، یو خدای رحمت هم ده. بل دغه چې هم یې پر وړاندې پر رول درلود چې افغانستان په لومړی درو سرو یا سرو سرو کې هم ورته بایلله. او دیم ایت دا اوسه افغانستان کله سیمه یو هیواد دی چې دغه دی هوا سره دی اقلیم سره او د نور تخنیکی شرایط سره دومره بلدتیا نه لري.
بله، آیا د زیمبابوې سره کومه بل لوبه هم پاته ده؟
د دې مستان دوستانه د یو یل ده پاته دي، هغه به ان شاء الله د دې نو وسته کیږي. او د دې لپاره د موږ ځوانه لوبډل انتخاب کړی ده.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد چې تاسو ورسره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پرونی بریا چې زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړې په دې اړه مرکه ورسره اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې یو مهم غړی نیولی دی او په دغه قبایلي سیمه کې له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات شوي. د افغانستان د ملي امنیت اداره بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات ناکام وو او د حقاني شبکې فعالیت ته کومه ضربه نه ده رسیدلې. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي تراوړي.
د پاکستان امنیتي چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو یو مهم غړی نیولی دی. پاکستانی مقامات ویلي نیول شوی کس د القاعده شبکې غړی دی چې د ځان وژونکو برید کوونکو د روزنې او د بمونو جوړولو د چارو مسؤل دی. تر دې وړاندې ویل شوی و چې پاکستانی ځواکونو د عدنان رشید په نامه د پاکستانی وسلوالو یو مهم قومندان نیولی دی، خو نه د پاکستان پوس او نه هم طالبانو د رشید نیول تایید کړی دی. د پاکستانی طالبانو یو قومندان رایټرز ته ویلي، عدنان رشید آزاد دی او کورنۍ ورسره ده او هر شیبه ورسره دولس ځانوژونکي باډیګارډان موجود وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري دا خبره چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد اقدام نه دی کړی رد کړه او ویل چې عملیات د ټولو وسلوالو پر ضد ترسره شوي دي.
اکشن از اگینست آل، ریپیټ آل ٹیررسٹس.
عملیات د ټولو پر ضد شوي، زه بیا وایم د ټولو تروریستانو پر ضد. تروریزم پاکستان ته او د دې هیواد د اوسیدونکو په توګه مونږ ټولو ته زیان تاوان اړولی دی. مونږ په دې برخه کې هیڅ ډول ادعا نه منو.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو وروستي عملیات ناکامه بللې دي او ویلي دي چې په دې عملیاتو کې حقانی شبکې ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. دغه راز د افغانستان او پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا لنه د څرګنده چې پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې پر ضد عملیات کړي او کنه. د پاکستان د چارو کارپو شمیم شاهد ازادي راډیو ته ویل،
پاکستان خپل پالیسی بدل کړه او بدل نه دا بهرحال هزارو داوا کې پالیسی بدل کړې ده. خو د دې داوو حقیقت والے معلومیږي چې عملیات ختم شي او وګوري چې تر کومه پورې حقانی نیټورک ختم شوی دی او تر کومه پورې پاکستاني عملیات شوي دي.
افغان حکومت، ناټو او د امریکا متحده ایالاتو په وار وار له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې او هغو وسلوالو پر ضد چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو اهدافو حمله کوي عملیات ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو، دا رادیو لاله ریکه زموږ خبرونه اوري. نو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او همدارنګه په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.15 زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د اوکرين لومړي وزیر ارسینی یاسینوک له خپل دندې استعفا ورکړي. دا پریکړه وروسته لاغه شوې چې د لوی ائتلاف دوه مهمو شریکانو له ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا خو دلیل دا و چې ولسمشر پروشینکو ته اجازه ورکړي چې د نوي پارلماني انتخاباتو لپاره یو پروسیجر پایل کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ارسینی یاتسینوک پرون په کیف کې د پارلمان په غونډه کې خپل استعفا اعلان کړه. نو موري داس محل د اعلان وکړ چې دوه عمده ګوندونو او دار او سوبوتا له ائتلاف څخه ووتل. ارسینی یاتسینوک زیاته کړه له دې کبله چې په اوکراین کې له ریجنز او کمونیست ګوندونو سره د نوي ائتلاف جوړېدل نسی منلای، نو پرته له استعفا بل لار نه لري. ښاغلی یاتسینوک د پنځشنبه په ورځ په کیف کې پارلمان ته وویل، دوی د یو نوي ائتلاف په نه موجودیت کې او د اوسني ائتلاف په ماتېدو سره د حکومت لومړی وزیر باید استعفا وړاندیز وکړي. زه د ائتلاف ته ماتېدو او د حکومتي موضوعاتو د بندولو له کبله استعفا ورکوم. د اعلان پر مهال ښاغلی یاتسینوک وکیلانو ته په سختو الفاظو وویل چې د تیلو د نوي قانون په تصویبولو او د وسلوالو ځواکونو سره د مالي مرستې لپاره د بودجې په ډیرولو کې پاتې راغلي دي. د ښاغلی یاتسینوک د استعفا تر اعلان وروسته د پارلمان مشر الکساندر تورچینوف د اودار او سفوبوتا له ګوندونو وغوښتل چې د پارلماني انتخاباتو تر جوړېدو پورې د لومړي وزیر د پوست د ډکېدو لپاره خپل کاندیدان ونوموي. د اوکراین د خبري اژانس یونین د معلوماتو له مخې او دار ګوند له وړاندې خبر ورکړی چې د یو کاندید نومولو لپاره چمتووالی لري. په همدې حال کې د دغه ګوند یو لوړ پوړی غړي ویلي چې فکر کوي ښاغلی یاتسینوک د احساساتو له مخې دا پریکړه کړې ده. یونین خبري اژانس ویلي د لومړي وزیر مرستیال ولادیمیر ګرویسمن د سرپرست درازم په توګه نومول سوی دی.
د ژوند رنگونه
حیات الله راغلی اوس پردی خوخه کو ډیزاینونه نوې راغلی دي. نو
څنګه تاسو خدوه مېرمنې ځان سره راستلې دي؟ په خوخه اخلي
خوخه خود دوی دا و نو کته پورته سره وګرځم نو خوخه دوی
څومره روپۍ لږ به ستلې پردو به ورکي؟
والله نو تقریبا تر شل زورو ده. شه خو
څنګه په دې دکان کې کومې پردی دي خوخه سوي؟
والله ما خو ټولې خوخه دي سو درې دي سي سره خوخه سي
ټولې خو دي خوخه سوي کنه مشخص به کوم جوړ پردی واخلي؟
دا تاسو شرط شوه بله دا پردی می خوخه دي دا ډیزاین
شه کریستو توي ولې دا ډیزاین خوخه
ولا فکر کوم دا نوې ډیزاین ده.
شه که ټوټه واخلي فکر کې مېرمنې نسی ګندلای
ولې نه خوخه نه خوخه یې وي
شه تیارې غوړي
او تیارې غوړي او نن سبا دا میرمن چیر دو تکلیف پزان منی
څنګه به لخ بلی برستنی سره پی غزی کی قیمته قیمته غوری
ولا دوی تک ګوره خو دوی ډیر کوشش کوي چې قیمتي شی واخلي هغه شی واخلي چې په بل کور کې نه وي
کله چې دوی ډیر قیمته پر دی غوری او تاسو توان ونه لري کنه بیا څنګه دوی تقرات ورکوي چې دوی هغه تاسو توان سره برابر پر دی واخلي
جب آل ورته وایي نه کیږي یوازې پردو مسله نه ده نو نور ضرورتونه هم دي باید د ټول پوره
دوستانو دا خبری مجله پای ته رسو په بل خبری مجله کې